چې اول نه درغول شوی، ان شاء الله موږ ته اختی تر څو دا ستونزه دې حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي، د شکایت به هم د دې خبرو.
ہلو، السلام علیکم. دا مرچ کم چراجی دا باید ملکان ته، ولسوال ته او د ولسوالی کمانډان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی شکی کوي او کم دا ملی پیوستون چې و هغه کې هم پخوا ټول غلاوی کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکانو دغه کارو کوم کارونه چې دي اما دغه کسانو ته، د کلي مشرانو ته دغه پخوانی غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرانې پخې تقریبا که تاسو باور نه کوئ راشي، زه د اټو د کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټې په یوه چرۍ کې په هره رخصه کې ډېر ډېر ګونې سمېټې غلا کړل. باید دا شکار کوئ چې د چرۍ 50 کاله یاد درلودلی او دا چرۍ اوس 10 کاله هم یاد نه لري. سمېټې ورته م کړي دي او سمېټې هاته داسې کړي دي. خلک غولوي کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب، د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و پخوا ملي پیوستون پروګرام و چې اوس دغه پروګرام د ولسي تړون پروګرام هغه پروګرام باندې وس شوی ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپله ولسونه، ناحیې، ولسوالۍ، کلي تصمیم نیسي چې هغو پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس باید په دې کې موږ تلاش راکړي. زه دا هم نه راځم چې خو په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم ځنې درغلي شوې دي، ولې اوس د ولسي تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغې نه زده کړې کړي دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوه ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دو په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هره دوشنبه موږ د ولس سره مکمل ورځ تېرو، ټول مسؤولین ناست وي او که خانده که ګډا ده راتللی شي، خپلې ستونزې شریکولی شي. زه د دې ورونو خدمت کوي. مننه.
مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په باره کې د ستونزه لري، د دې مشکل به واورو.
السلام علیکم. آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د سب پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي، دغه کم چارواکي چې په دولت کې هیواد نه لري، دا اوس دندې او وظیفې کوي، بې سواده کسان دي لري کې پر ځای دي ټوله د ماسټري او لیسانس او دولسم پارکینګ بېخي زیات په کندهار کې بېکاره ناست دي. ټوله په واسطه او کوم فرستې د وجې دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی، یو سوره پورې واد په لاس کې اخیستې دي. ټوله شوزې د دې په لاس کې دي. هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وظیفه ورکوي او نه وظیفه ګماري. ولایت دی د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولی دي او نور یې هر ادارې چې دي، که ریاستونه دي، که په مؤسسیت دي، که پوهنې ریاست دي، که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپله املا یې ولاتي زده شادتانیې په پیسو جوړوي. او نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان خبري کړي او پر ځای یې تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت موارد مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي، ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی. دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده، ټول هغه مقررې او یا امتحانونه چې دي دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره خندار اطمینان ورکوم چې دوی یو زره حق به انشاءالله نه بېځایه کېږي. ټولو ته مې ویلي دي غاړه مې په خلاصه کړې چې واسطې مه کوئ، هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی د هغه په کار کې ستونزې پېښېږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امتحان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کېږي، کار اهل کار ته سپارو. دا د موږ ژمنه ده، ولې ترې شک نشته، پخوانۍ ستونزې شته دي. تر هغه وخته چې موږ ادارې پاکېږي، دا یو وخت غواړي، ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. او زه دو سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره، امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کېږي، چې په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپله ولس کولای شي راشي، د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساوی سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکۍ ته کامیاب شي. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال هم دا ده چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي، نن ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې دپاره ځوانان وګمارل شي، د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی، هغه بسره اوتمات اعلان تږي په اکثر ولایتو کې، دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کال کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باسي ده خلکو ټاکل شي. ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محاصلین هر کال فارغو، متاسفانه په غیان د ځمن دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړی، او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده. موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په انجیو کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنې په لنډ وخت کې ممکن نه ده. بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړې ده، د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوی ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورس ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور ور باندې کوي ورزي، او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مرزي مطابق نه تبا ماغه ور کول کیږي. نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسی او غمه وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا هم دا ستونزه سته؟
د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت ته په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی، او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو هماغه دا چې په ځینې ځای کې ریش تاریخ تېره ده وه نه کار واخیستل شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته، د موږ رسیدګي نه شو کولی په هغې ځای کې نرسان او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص کړي.
بخښنه غواړم والي صاحب، دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه همدغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې. زه د دوه ستونزې نه رادومه، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته دوا دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه رواردېږي. چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده، او روزانه ښار ته ځو، دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخ تېرې وي او یا بې کیفیته وي، هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګولو ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصی شفاخانه لري، دو حالته مریض ته قصدی مثلا یو مریض تکلیف ده، که مثال ورکو د ګردی تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وای تاسو وای یو میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لار ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا بیا عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي، او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لار د حل پیدا کړو، او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت برخه کې خدمات کوو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي ښاغلی حیات الله حیات، چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې ور وښودلې. ډېر مننه کوم کور ودان.
تاسو هم نړۍ مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په ګرځوي سره واورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړه چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي، د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو وویل کیږي، دا د نمبر پکېږي، او له مسولینو د موږ دغه هله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عناد او د کاستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو د موږ مل تراشي، د دې مخنیوي دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د
جوزان
دی له دغه ولسوالۍ خبره کوم. زموږ ولسوالۍ ته په دا ولس کاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ د ډالر امنیت لرو، روزګان ته ولایت پورې نه دی، کونډې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لار ده، هغه په موږ باندې اتلس ساعته سوی ده. زموږ نه پس د واورو لاندې مړ دي، خو زموږ ناره چا نه ده اورېدلی. زه رئیس جمهور څخه ډېر خواهش کوم چې زما ناره به درته ورسېږي، او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پله او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د سه شنبه په ورځ باندې چې کوم دی، موږ د پاکستان کونسلګری دی چې ځو، موږ سره مریضان دي، موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته، څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي، او دغه پیسې ورک ورکول کېږي او پاسپورټ ور ادا کېږي، او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړ یو، او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي، دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري، سریام دا پیسې اخیستل کیږي او دولت ته اسم نه وي. موږ راشو دوه شپې او درې شپې هلته پراته یو په سړکونو باندې، بېزتی بېخاته بېزتی د زنانو بېزتی پکې کیږي. موږ ډېر مجبوره یو کنه، چې مجبوره نه وي، دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره.
مننه کوم دوستای چې پیغام مو موږ ته راستولی وو، او موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کړو، او غواړم یادونه وکړم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي، او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو. نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زما همکار تای روشن څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بل خبرونه نه تاسو پر خدای سپارم، الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده
صفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نریوالش میرا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.